د څلور بجو د خبرونه ته شرغلاست. نن سیشن بده د مرغومی جدي دیار لسمه د جنوري میاشتې دریمه د ازادي رادیو د خبرونه په خبرونو پیلوو. د کندهار شار او سپین بولدک ولسوالي پر لار تیر شپنه وخت د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیار لس نور ټپیان سیوي چې ډیری شزي او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید وایي په مړو کې دوی شزي او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه شزه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی و لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سوي و، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. د کار یې په ملي او نړیواله سطحه سلمانونه پارا ولیدی. د اوکراین پاوز وای دروسیه پاوز په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین پر ملکی اهدافو خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د اوکراین پاوز نن سیشن با په خپل راپور کې دا خبره داسې وخت کړي چې پرون دروسیه پاوز پر کیو د تیرو لاسو میاشتو له ترټولو خونړیو حملو کې خپل لوري ته د پراخو ځانی تلفاتو خبر تایید کړ. اوکراین وای دروسیه پاوز شپږ میزایل توغولي، دو پنځوس هوایی او د راکټ لانچرونو و اویا نورې حملې کړي دي. د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز وایي د میزایلو شپږ واړه حملو او دیرشو هوایی حملو ملکی تاسیسات په نښه کړي دي. دغه دفتر وایي د اوکراین ځواکونو هم د شاهد په نوم په ایران کې جوړې سوې وویشت بې پیلوټ الوتکې چې د روسیې ځواکونو کارولې په ډزو سره نسکورې کړي دي. د اسرایل د ملي امنیت شي اړخي وزیر ایتامر بن گویر نن په بیت المقدس کې هغه ساحه وکتل چې الاقصی جماعت پکې دی. دا هغه سپیشل ساحه ده چې هم یهودان او هم مسلمانان په درنستر غورته ګوري. د اسرائیل ینت خبری ویب سایت د بن گویر عکسونه هم خبرې کړي چې تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې د ساحه په کتنه بوخت دی. د اسرائیل د اپوزیشن مشر او پخوانی صدر اعظم یایر لاپین خبرداري ورکړي چې د ملي امنیت د وزیر دا ډول یو کتنه شي تاوتریخوالی ته لمن ووهي. په همدې حال کې روغ دی چارواکي او عیني شاهدان وایي د اشغال سوي لویدیز غاړي بیت لحم ته نږدې په تازه تاوتریخوالی کې د اسرائیل پوځیانو د شخړې پر مهال د فلسطین یو ځلمکۍ وواژه. د اسرائیل پوځ په دې باب څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبریالانو په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. پاکستانی چارواکي د افغانستان په خاوره کې د تروریستي فعالیتونو په اړه اندېښنه لري، هغه څه چې ځینې کسان یې غیر واقعي بولي. د پاکستانی چارواکو د تازه تورونو او اندېښنو په اړه مرکه هم خبرو.
کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې، کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یوه مذهبي ډله وه، ایدیالوژیک ډله وه. د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلکو سره ملګري وو او د ایدیالوژۍ پر بنا باندې دوی هلته قدرت ته ورسېدل.
د کابل د اوسیدونکو پر دې ستونزې هم راپور اوري.
دا وا ډېرې بې کچې د دې مور مریضه د شبخانه ته بیا انده وا خپل مو تدریج فائدہ نه کوي.
کندهار کې د انجی کرکیله زیاته سوي.
څه کال بیا هم په دې خطر کوچ دا د سیل وخت دی. دا رښتوب کله دا کوي چې برښه شي دا ورته.
د خبرونه په دوی منی مې کې دوه اونیزه پروګرامونه خبرو. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. خو د طالبانو حکومت یو ور بیا ډاډ ورکوي چې افغان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد استعمال نه سي. د پاکستان دفاع وزیر ویلي دا کار داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت موافقه کړې چې خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کیږي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د اړتیا پر مهال به په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات وکړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
د پاکستان پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو په اړه د پاکستاني حکومت د ادعا او دوام د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وایي که څه هم د طالبانو حکومت ته هوکړه کړې چې افغان خاوره به د پاکستان پر ضد نه کارول کېږي، خو نوموړی ادعا کوي چې پاکستاني طالبان ټي ټي پي په افغانستان کې د پاکستان پر ضد بریدونه پلانوي. خاغلی آصف تیره شپه د جیو نیوز په نوم له خصوصي پاکستاني ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دې اړه د طالبانو له حکومت سره خبرې روانې دي. پم دې حال کې په افغانستان کې پخوانی پاکستانی سفیر منصور احمد خان په یو مقاله کې چې عرب نیوز تازه خبره کړې ویلي دي چې د نورو هیوادونو پر ضد د افغان خاورې د نه کارول کېدو په برخه کې طالبانو د دوهې په هوکړه عمل نه دی کړی. منصور احمد خان ویلي په 2022 کال کې القاعده او داعش په افغانستان کې خپل ترهګریزو فعالیتونو ته دوام ورکړل او د تاجک او ازبک وسلوالو ترڅنګ د پاکستاني طالبانو خوځښتونه د منځنۍ اسیا، پاکستان او چین لپاره د اندېښنې وړ دي. د منصور احمد خان په مقاله کې راغلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو 15 میاشتو کې لګاونډیو او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د دوی اړیکو خوشبيني پیدا کړه، خو د نوموړي په خبره وروسته ایدیالوژیکو طالب چارواکو د حکومت مهم پوستونه په واک کې واخیست او استدلال دا و چې لستر و قدرتونو سره منځلاري چلند پایله نه دا ورکړي. په دې مقاله کې راغلي دي چې طالبان د غشان د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ او یو ټول ګډونه نظام د جوړېدو په اړه هم لخپلو شمنو په شا شول. منصور احمد خان په کابل کې د سفارت پر مهال یو لجنجالي څیرو بلل کېده او تر ډیره د طالبانو د حکومت په کورنۍ چارو کې په لاسوهنه تورن و. دا په داسې حال کې ده چې نړیوالو هم په وار وار له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو طالبانو خپل حکومت ټول شموله بللې. په ورته وخت کې د پاکستان د ملي امنیت کمیټې په خپله تازه ناسته کې خبرداری ورکړې چې هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې ترهګرو ته خوندي پټنځایونه ورکړي. د دې ناستې په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې ټول حقونه لري. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی، خو له دې وړاندې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ادعا کړې وه چې پر پاکستان ډېرې حملې په افغان خاوره کې پلانېږي. نوموړي ویلي ښایي د افغانستان په خاوره کې په هغو کسانو برید وشي چې پر پاکستان حملې کوي. خو د طالبانو د دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خبرې بې بنسټه وبللې او په یو اعلامیه کې وویل چې افغانستان بې سختنه نه دی. په دې اړه د طالبانو حکومت د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلي وو چې دغه ډول څرګندونې به د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي او پکې ویل شوي وو چې دوی د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي. پاکستان په داسې حال کې د دې هیواد پر ضد د افغان خاورې د کارول کېدو ادعا کوي چې دغه هیواد په خپله هم د طالبانو په ملاتړ تورن دی. د افغانستان تیر جمهوري نظام مخکې په وار وار ویلي وو چې پاکستان د افغان حکومت پر ضد جنگیدونکو طالبانو ته خوندي پټنځایونه ورکړي او اسانتیاوي ورته برابروي، خو پاکستان هغه مهال دغه ادعاوي رد کړې وي.
ومردل چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ادعا کوي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه په اعلامیه کې ویلي د پاکستاني چارواکو له خوا د افغانستان په اړه ناسمې څرګندونې د تاسف وړ دي. غلي کلي د دوی حکومت هڅه کوي د افغانستان خاوره د پاکستان یا بل هیڅ هیواد په وړاندې ونه کارول سي. د اعلامیې په دوام راغلي پاکستان هم مسؤلیت لري چې د وضعیت د کابو کولو هڅه وکړي. زموږ همکار پر همدې مسلې د سیاسي مسایلو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړي.
زه فکر کوم چې پاکستان کوم ستراتیژي او پلان چې د منطقي په ځانګړې توګه د افغانستان د لپاره درلود پیغې کې ناکام شوی دی، او اوس چې چون چې د اقتصادي مسایلو سره مخ دی، په خپل په کور دننه د ځینو سیاسي کشمکشونو سره مخ دی، نو د دې هیواد استبلیشمنت کوښښ کوي چې د ځینو پروژو د لارې او د ځینو نویو ستراتیژیو د لارې غواړي پاکستان ته یو ځل بیا لکه په تیرو درې څلوېښتو کلونو کې چې ګټه رسولې وه ځان غنی کړی او په دې منطقه کې ځان اټومي طاقت کړ، دا ظلم غواړي چې دغه ستونزو د وتلو دپاره په ځانګړې توګه د منطقې هیوادونه چې دوی یو وخت هندوستان سره لاس او ګریوان دي، اوس په ځانګړې توګه د افغانستان سره دغه مسایل راپورته شوي دي. زه فکر کوم چې دغه مسایل شته دي او کوم رژیم چې دوی حمایت کاوه په تیرو څلوېښتو کلونو کې یا کومه ډله چې حمایت کوله، نو هغه یو مذهبي ډله وه، ایدیالوژیک ډله وه، د هغې سره د نړۍ د ګوټ ګوټ نه او د منطقې د هیوادونو خلک ورسره ملګری وو او د ایدیالوژي پر بنا باندې دوی الته قدرت ته ورسېدل. اوس په خپل هغه ایدیالوژي دوی ته بلا ګرځېدلې ده. نو زه فکر کوم چې د غندېخنې چې دوی وو سرګندوي له بده بخته دا په خپل دوی کړلې دي.
بلې همدر څه تاسو په خپل خبرو کې هم ورته اشاره درلودله د دغه ادعاګانو پایله بچوي
کوم د ټي ټي پی سرتیری چې دی د ډیورن کرکې دی خواته چې میشتي دا په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د طالبانو سره ملو دوی الته په مبارزه کې په یو سنگر کې دوی سره وګ په وګ برخه اخیسته ده. اوس که څه هم دغه رژیم او دغه حاکمیت چې دی دا تر یو حده پوري د ایسای په یا د پاکستانی استبلیشمنت په هغه طرح او پلان باندې قدرت ته رسیدلې د منطقي او د نړۍ ځینې نور هیوادونه ورسره، لیکن په صفوفو کې لاندې کوم جنګیالي چې دي تر ډېره حده پوري د دوی فکر یو دی. نو په دې اساس باندې د دې په وړاندې باندې اقدام کې دل چې دینه شونې دي ځکه په خپل کچیرته کوم اقدام د دوی په مقابل کې وشي نو زه فکر کوم دا به یو بغاوت.
همدر چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو شتون ته د نړیوالو اندېښنې په اوسنۍ شرایطو کې څومره پر ځای دي ستاسو په باور؟
زه فکر کوم د نړۍ نور هیوادونه د منطقي هیوادونه کوم تشویش د افغانستان د اوسنۍ حالاتو نه لري، نو د دې تشویش په ځای دی. لیکن د پاکستان په اړه باندې دا خبره ناسمه ده ځکه پاکستان په خپل د ترهګرو د تمویل یو مهم مرکز وو په تیرو تقریبا سلویختو کلونو کې په شلو کلونو کې د منطقې د هیوادونو مهمې تروریستي ډلې چې وي هغه د هند کې فعالیت کاوه کې په افغانستان کې کاوه کې په ایران کې کاوه کې د نړۍ په بل کوم ځای کې کاوه نو دغه اصلي مرکز او بنسټ چې وو چې په پاکستان کې وو. نو زه فکر کوم د پاکستان د اداوي چې اوس یې لومړی وزیر د امنیت شورا سره غونډه کړې وه یو ځل بیا یې افغانستان ته ګوته نیولې وه، زه فکر کوم دا بې ځایه دي ځکه دوی په خپله د تروریزم د ترهګرۍ د جوړولو یا د تمویلولو په خپله یو بنسټ دی. نو د دوی دغه داوی تر ډیره حده پوری بې ځای دي، لیکن د نړۍ د نورو هیوادونو زه فکر کوم چې اندېښنې په ځای دي.
د سیاسي مسایلو شنونکي شفیق همدرد وو.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي. په افغانستان کې د نجونو پر پانتونی زده کړو د طالبانو له لوري لبندیز وروسته یو ډیجیټل خصوصي پانتون وایي چې له زده کړو محرومو محصلانو ته د وړیا آنلاین زده کړو زمینه برابروي. د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون بنسټګر نور رحمان لیوال وایي چې دوی په دې اړه له نورو خصوصي پانتونونو سره په خبرو بوختي.
روسته له هغه چې د طالبان حکومت د نجونو پر مخ پانتون نه وتړل، د لیوال ډیجیټل خصوصي پانتون مسولین وایي چې هغه ماسلانو ته چې زده کړو به برخې دي د آنلاین زده کړو زمينه برابرې وي. دغه پانتون بنسټ ایښودونکو او مشر نورالرحمن لیوال د دوشنبه په ورځ ازادي رو ته ویل چې دوی د افغانستان له نورو پانتونونو او اکاډمیکو کارکونکو غوښتي چې له دوی سره یو ځای شي. خاغلی لیوال ویل دا پروګرام وړیا دی او درسي مواد به دغه پانتون او نورو پانتونونو په پانو کې موجود وي.
د پانتون له پاره اوس موږ په قدرونو جلبولو او خوندو د نصاب جوړولو لګیا یو. ویب ځای کې زکړلانو څخه غواړو چې نوم لیکنه سره د خپل اړون رښتې او زکړو باړه غوښتنه وکړي چې موږ یې برابر کړو. اوس موږ ډیرو پانتونو سره پاړیک کیو هڅه کوو چې دوی له وال ډیجیټل پانتون سره ملګری شي او یا د خپل پانتون لپاره زموږ آنلاین سیستم وړیا وکاروي.
خغلی لیوال ویل چې دوی د خوانځیو د زده کوونکو لپاره هم دغه سیستم چمتو کړی وو او په خبره یې زده کوونکو او ماسلانو ته به د فراغت رسمي سندونه هم ورکړل شي. یو شمیر ماسلان د پروګرام هر کله یې کوي خو وایي چې په دې سیستم کې د ګډون لپاره د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن کار دی. د طب ماسلې عقلي معیار ازادي رو ته وویل
د ما بعضی هم سنفیان اکثریت مثلا بدخشان کوي، تخار، د ولایاتو په ولسوالیانو کوي، هلته خو انټرنیټ صحیح کار نه کوي، حتی برق نشته، نو هغې څنګه کوي چې هغې ته لاسرسی پیدا کړي؟ خو بیا هم وایم که د حضوري زده کړو په ځای که حضوري زده کړې ونه اوسېږي، آنلاین یو ښه انتخاب ده.
د چارپو او په جمهوری نظام کې د پوهنی وزارت په خانای مرستیال صدیق پټمن لزدکړو څخه د محروم خدینه ماسلانو لپاره د آنلاین تدریس ستاینه کوي، خو وایي چې دا کار د حضوري زدکړو بدیل نشي کېدلی.
آنلاین زدکړې په هیڅ صورت د حضوري زدکړو بدیل نشي کېدلی. په صنف کې ناشته د شاګرد لپاره حضوري درس دا یو منل شوی د تعلیم تربیه پر اساس باندې دا یو حق دی او دا منل شوی اصول دی چې موږ باید درس ورکړو. تعلیم تربیه زموږ د خویندو حق دی او راځي د دې حق د حصول لپاره مبارزه وکړو او په طالبانو نه دا هیله ده چې دوی دا حق ومني او دا شرعي او اسلامي حق زموږ اولادونو ته ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د لوړو زدکړو وزارت د لندۍ په نهوي شتمه په افغانستان کې د ښځینه ماسلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. طالبانو د خپلې واکمنۍ له پایله تر شپږم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي هم وتړل او تر ټولو ډیر محدودیتونه هم پر ښځو او نجونو ولګول. دغو بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ برګونونه هم له ځان سره درلودل، خو طالبانو تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
دنی افغانان شکایت لري چې پر وخت وړ روغتیایي خدمات نه ورسیږي. د دوی په خبره د شو روغتیایي خدماتو د نشټوالي او د روزل سویو روغتیایي کارکوونکو د کموالي له کبله د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر ناروغ لرونکي وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو او د روزل شویو روغتیایي پرسنل کمښت اندېښمن کړی دی. د کابل ښار اوسنکی احمد الله وایي میرمن لیوی ونی رئیس په دولتي روغتون کې بستر او لډی روستونکو سره مخ ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
په زمستان اتاقای شفاخانه بسیار سرد است.
په دې جمله کې د روغتون خونې ډېرې سړې دي. د ناروغانو سمه درملنه نه کیږي. زمون ناروغ د خکېدو پر ځای بد ترشي. په لوړ باید درملو نقصان خلو خو تاثیر نه کوي.
یو شمیر ناروغ لرونکي به شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې د ناروغانو شمیر زیات خو ډاکټران کم دي او د ستونزې د لامل شوی چې د دوی د ناروغانو درملنه په خپل وخت ونشي. د کابل ښار اوسنکی زبیولا ازادي رویته ویل چې د خپل پلار د درملنې لپاره دولتي روغتون ته ورغلی وو، خو 15 ورځې وروسته ډاکټر سره د کتنې وخت ورکړل شو.
چند روز قبل با پدرم رفتم به یک از شفاخانه.
څو ورځې وړاندې یو دولتي روغتون ته خپل ناروغ پلار سره ورغلم. هغوی موږ ته 45 ورځې وروسته ډاکټر سره د ملاقات وخت راکړ. زموږ په څیر په لسګونو کسان په اوږدو لیکو کې د ډاکټر د معایناتو لپاره ولاړ وو. دا ډیره د خوشنۍ خبره ده. که په دې موده کې زه خپل پلار له لاسه ورکړم، بیا به ډاکټر او روغتون زما څه درد دوا کړي.
خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ادعا کوي چې د روغتیایي خدماتو په برخه کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دغه وزارت ویاند شرف زمان ازادي رادیو ته ویل چې دوی یوازې په تیر کال کې د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د زیاتو پراخېدو په مخه 155 روغتیایي مرکزونه جوړ کړي دي.
په ورځني شکل کې څومره ناروغان زموږ روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي، هغوی ته په وخت باندې درملنه ترسره کوي، روغتیایي خدمات ورته وړاندې کوي. ځین ناروغان داسې وي چې هغوی د اوپیډي ناروغان یل ته په پیډی کې لیدل کیږي او بیرته کورون تستنیږي. ځینې داسې ناروغان وي چې هغوی بستر ته اړتیا لري. زموږ پروختي مراکزو کې پروختونونو کې هغوی بستر کیږي ول ته روغتي خدمات ورته وړاندې کیږي. دا خبره فکر نه کوم ک سموي یا هم د حقیقت په اساس باندې چې یو ناروغ دی ډیر شل ورځې معطل شي بیا د روغتي خدمات ورته وړاندې شي، دا د حقیقت څخه لري خبره ده او کاملا اراده ومه.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تربیجلی واکمنۍ دوروسته د نورو افغان وګړو په ګډون د طبي برخې ډیرای کارکونکو هم له واده وتلی دي. یو شمیر ناروغان وایي دا چې دوی پاسپورت او ویزه نه لري، آر دی چې په همدې وضعیت کې په افغانستان کې دننه درملنه وکړي. مخکې تر دې یو شمیر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د کمیدو او ورته د خلکو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته غوښیست. په کندهار کې د انجی کرکیلی تالی ولتیا زیاته سوی ده. په کندهار کې کاروندګر چې تازه د انجی کرلو ته مخه کړې ده وایي چې انجی کم خوري غوړي او هم د اقتصاد لپاره ګټور بوټای دی. نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې.
دا چې تاسو لیکي دا د مزیک سره زرجه
محمد ابراهیم د کندهار په دامان ولسوالۍ کې پر یو نیب جریب زمکه د انجی بوټي کرلې دي.
دغه کروندګر وایي په کندهار کې د انج بوټي لا آب او هوا سره برابر او حاصلات به د دوی له اقتصاد سره مرسته وکړي. دغه په خبره دغه بوټي د نورو کښتونو په پرتله کم خواري غواړي خو حاصلات یې زیات دي.
دا خودونه بنه غواړي وس سش کال د پرسیل د خیر ان شاء الله چې موږ یې شته د دریم کال دی. شش کال بیا انبار په دې خطر کوچ دا د سیل وخت دی. دا رښتوب کېلته دا کوي چې برښه شي دا ورک تقریبا یو کیلو رج دا یو نیم سلو ډالر سنوي بیا در درو سو د در نیم سرو سو ډالر پرستا په دې کې بیا سپینو سره شي داستا ځنی خارجي تخمونی ځنی وطني تخمونی په دې خطر باندې فرق ډیر پکستا مصرف هیڅ مصرف نه لري. دا چې فصلی کې دا د مزیک سره زرجه اوم مثال کې وسړی خپل وسول لري چې کشیرجه په کور کې کشیږي اته مثال شل بوټ کشیږي د شل بوټ سره تقریبا 15000 افغانۍ اېد د لاسه کولای شي.
انجه هنګ یان غوزه د افغانستان د غره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده. دغه بوټي تر کرلو ورسته په دریم کال حاصل ورکوي. د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د کرنیزو محصولاتو امیر شمس الرحمن مساوی تازه د کندهار ښار په مرکز او ځنهو غولسوالیو کې چې وړاندې پکې نشي توکي کرل کېده د انجی کښتونو سیبي. د نوموړي په وینا انجا او زعفران په دغه ولایت کې د نشي توکو بدیل کښتونه دي.
هنج چې پلان لرو چې په طبي شکل په غرونو کې تخمونه وپاشو وکرل شي او یا خلکو ته هم په هوی له لارې تشویق یې کړو د تریاکو څومره په اندازه باندې کښت کېدی په هغومره اندازه وخت او زمان ته په کتو هغومره زعفران او هنج موږ ترویج کړو.
بلخوا د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسلان وایي د انجبی لوړا او نړیوالو مارکیټونو کې غوښتنه زیاته ده. د دا خونی مرستیال عبدالباقی بنا وایي دوی سش کال 150 کیلو د انجی شیره پلازمینی کابل ته لیږلی چې له ارزونې وروسته به یې پایلې له کروندګرو او سوداګرو سره شریکې سي.
زموږ کوی انجه درلودل چې هغه په طبیعي ډول سره په دشتونو کې پیدا کېدله او بیا وروسته د دې ځای صادرېدل. نیکه مرغه باید وایي چې اوس په افغانستان کې بیا خصوصا په کندهار د دې کارو کرونده تازه شروع شوې ده. زموږ اصلي انجه چې ده اکثره د شمال څخه بارېږي او فعلا په کندهار کې په ځینو ولسوالیو کې تازه د دې کارو کرونده شروع شوې ده. که چیرې دا پرمختګ وکړي دولت هم د دې حمایه وکړي او فنی ډول دوی ته یو ورکشاپ ورکړي د بزګرانو ته نو دا به انشاءالله شایسته محصول ولري او په ځمن کې ښه عواید هم لري.
انجه د کندهار تر څنګ په زابل هلمند او روزګان ولایتونو کې هم د ودې په حال کې ده. دغه طبي بوټی چې د درملو او یو شمیر نورو توکو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي د کورنی بازار تر څنګ نړیوالو بازارونو کې هم په لوړ بیه پلورل کیږي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري او دغه بوټي په دودیزه توګه هم د خلکو لخوا د یو شمیر ناروغیو د درملنې لپاره کارول کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یویشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو څلویښت 12,000 او 15,000 شپږ سوه څلویښت کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کابل یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې په درملتونونو کې بې کیفیت درمل خرڅیږي او ناروغان نه شکوي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي اداره په ځینو درملتونونو کې د بې کیفیت درمل شتون تاییدوي خو وایي چې د ستونزې د حل لپاره هڅې روانې دي. دا راپور پر همدې مسلې دی.
کابل میشتي د ګانو ډیر ستونزو ترڅنګ په درملتونونو کې له بې کیفیت درملو هم شکایت لري. یو شمیر کابل خاریان وایي که څه هم درمل د ډاکټرانو د نسخو له مخې اخلي خو د دوی په خبره ناروغان نه ښه کوي. د کابل ښار اوسیدونکی منصور
دوا ډیر بې کیفیت دي. مور مې مریضه ده شفاخانه ته بیا ان دوا اخلم ورته دوی فائدہ نه کوي. کاروبار نشته کاروبار ورک دي. دې خو وسه چې ګټمه دوا اخلم او موږ دولت نه دا خواهش لرو دوا بې کیفیت نه پریږدي چې خواصات دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی بریالی هم ورته شکایت لري. وایي په داسې حال کې چې درمل بې کیفیت دي بیې یې هم لوړې شوې دي.
موږ مریض لرو هر ورځ دوا پسې ګرځو نسخه اخلو
دومره دوی دومره کته نه کی دا خوري دي دا پودر دي دا شي دي کیفیت نه لري کیفیت پوینډ خلک ډیر پزور دي مونږ ډیر پزور دا مسئولین هم دومره توجه نه کی چې دا شي دي دا خود یو انسان د حیات لپاره ډیر مضر دي
دوی ادعا کوي چې د طالبان حکومت په درملتونونو کې د درملو د کیفیت څارنې او کنټرول ته پاملرنه نه کوي او د ټیټ کیفیت درملو د واردولو مخه نه نیسي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره د دې په منلو سره چې دا ستونزه لا هم په افغانستان کې شته وایي هیواد ته د بې کیفیته درملو د راواردولو او د درملتونونو له لارې د پلور د مخنیوي هڅې روانې دي. د دې ادارې ویان جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل
د درملو په برخه کې ستونزې له پخوا څخه موجودې وي او تر یو بریده اوس هم شته. موږ اوس پر یو نوي پلان کار کوو. ټول هغه درمل چې زموږ د لابراتوارونو لخوا منفي ثابت شي زموږ د ټولنیزو پاڼو له لارې به رسنیو سره شریک شي تر څو هیوادوال هغه درمل چې منفي پایلې لري ونخلي.
نوموړي دا هم ویل هڅې شوي چې د درملو د واردولو په برخه کې سوداګرو ته اسانتیا رامنځته شي او په دې برخه کې نور کار هم روان دی. د یادونې ده چې ډیری افغانان خپل ناروغان د ښې درملنې په موخه نور هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته بیایي، خو دا د هر چا د وس کار نه دی ځکه چې پر افغانستان د طالبانو له بېځلي واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د بېوزلۍ او بېکارۍ کچه ډیره لوړه شوې ده.
د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د 10 کیلومتر پوجدوالی سړک درغولو چاري بشپړې سوې، خلک ورته خوشاله دي.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ د سړک پرانستنې په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل شولت د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې له نورو لري او قرانې سیمه ده چې په خوای سړک نه درلوده ولسونه غنو ستونزو سره مخو. د هغه په وینا چې شاوخوا درې میشتې وړاندې د سړک جوړولو چارې د خپل وسایلو او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست پر ملاتړ پیل کړی چې اوسې کارونه بشپړ او د خلکو ستونزې هوارې شوې.
دغه سړک چې نورګل ولسوالۍ مربوط دی د شولت دره ده، 10 کیلومتره سړک مو جوړ کړ الحمدلله. دغه 1 میلیون ولک روپۍ ور باندې مصارف راغلي دي او بره په زرها ولسونه دوسیږي. دغه لار جوړه شول ورسره او دغه پیسې راته د ولایت مقام له طرف نه راکړل شوې دي.
د ښاغلي ماس په خبره چې د یاد سړک پر غوونه کې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د نفقې ګټلو زمینه هم برابره شوې وه چې هر یو ته د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې لخوا خوراکي توکي ورکول کېدل. د شولت اوسیدونکي هم د سړک پر جوړېدا خوښتي او وای سړک سره یې د 4 ساعتو مزل 1 ساعت تراکم شو. مولوی عبدالوهاب او قاری محمد رحمان
دا ز عبد الله مولوی صاحب د نورګل ولسوالۍ امر بالمعروف محتسب یم. مونږ ډیر کړهونه سره مخامخ وو، مونږ به غم او حادثه به نشو رسیدلې. الیا به کوم مریض هغه به هسپتال ته رسیدګي دا غینه کېده.
ډیر تکلیفونه مونږ په دې په زی باندې خندونه به زینب شپې بملار کې کېدل. مازیګر به روان شو، ماستن به رسید، 1 بجه به رسید، 2 بجه به رسیدل کنه. کله به زی په زی به ډیر تکلیفونه خوله خوله به و کنه. اوس مونږ د دې ډیر شکریا ادا کوم، مونږ سره ډیر احسانات شوي دي. مخکې به 3 ګنټو کې رسیدلو او نیمه ګنټه کې رسیدو مونږ هلته.
د کونړ نورګل ولسوالۍ د شولت سیمې ته په داسې حال کې د ټولګټو چارو ریاست او د بیړنیو پیښو پر وړاندې چمتووالي ادارې په مرسته نوی سړک جوړیږي چې د کونړ د یو شمیر نورو غرنیو او لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د سړکونو نشتون له امله ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ له طالبانو څخه دا ارزو ده چې دا مکتبونه د شوډو پر مخ لاس کې سي زنانه ډاکټرې نه یاره، نو دا مریضان به چیرې وړو؟ موږ چې ترسونه نه ولرو، پانتونونه نه ولرو، نو دا زنانه ډاکټر به موږ له کومه کوو؟ نو موږ دا ته اړتیا لرو. له طالبانو څخه دا ارزو ده چې دا مکتبونه خلاص کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. آزادی رادیو سبند سوی داس یل کچې سمره کې نو دا بڅوخ پالکی کی کار نه کوي. په انټرنیټ کې موږ دم نه پیسې نه لرو، سیمګه فیسبوک کې وګورو. نو آزادی رادیو په سیمو ډیر خپای یو لکچې سمره کې نو غیوازی آزادی رادیو چې موږ غی تر خلکو پورې رسو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
سردار محمد کلمیا د هلمند ولایت تر دالی ولسوالۍ ستاسو دغه پیغام در پرېږدم. محترم زموږ د هلمند ولایت په دالی ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې بغیر له افغان بي سیمه بله هېڅ شبکه کار نه کوي. نو موږ هیله دا ده چې موږ ږغ د لوړ پوړو چارواکو پورې ورسېږي چې موږ ته د مخابراتي شبکو اسانتیا برابره کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت فکی افغان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما له د طالبانو سره ارزو ده چې دوی دې ته ولې نه ګوري. دا په افغانیانو باندې ډېر سخت ظلم په پاکستان کې کېږي. له دوی څه هیله کوم چې یا پاکستانیان دا زموږ خبرې واوري. د افغانیانو څه ګناه ده؟ د رایت په دې کې څه ګناه ده؟ نه طالبان یې غور کوي نه یو د بل چا نه راوري. زما له ټولو څه دا هیله ده چې د افغانیانو غږ واوري.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي راډیو ته غوښتست په څو شیبو کې دوه اونیز د پروګرامونو اوریدلای سي. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه خو ست دي سات مهم خبرونه یو ور بیا. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لاره تیر شپنه وخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیار لس نور ټپیان سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا نجونو د ځنګړي لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی وو لسګونو نابینا نجونو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري په مالي ملاتړ پرانیستل سوي وو، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ لښ پرم ټولګي پورته شوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. د کار یې په ملي او نړیواله سطحه سلمانونه پاره ولیدی. د اوکراین پاوز وای دروسی پاوز په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین پر ملکی اهدافو خپل بریدونو ته دوام ورکړي. د اوکراین پاوز نن سیشن په خپل راپور کې دا خبره داسې وخت کړي چې پرون دروسی پاوز پر کیو د تیرو لاسو میاشتو له تر ټولو خنړیو حمله کې خپل لوري ته د پراخو ځانی تلفاتو خبر تایید کړ. اوکراین وای دروسی پاوز شپږ میزایل توغولي، 250 هوایی او د راکټ لانچرونو او اویا نور حمله کړي دي. د اوکراین د وسلولو ځواکونو لوی درستیز وای د میزایلو شپږ واړه حمله او ډیر شو هوایی حمله ملکی تاسیسات پنښ کړي دي. دغه دفتر وای د اوکراین ځواکونو هم د شاهد په نوم په ایران کې جوړ شوی ووښت بي پيلوټ الوتکې چې د روسي ځواکونو کارولې په دزو سره نسکوري کړي دي. د اسرائیل د ملي امنیت شیارخي وزیر ایتامر بن گویر نن په بیت المقدس کې هغه ساحه وکتل چې الاقصی جمعات پکې دی. د هغه سپیشل ساحه ده چې هم يهودان او هم مسلمانان په درنستر ګورته ګوري. د اسرائیل ینت خبری ویب سایټ د بن گویر عکسونه هم خبره کړي چې تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې د ساحې په کتنه بوختي. د اسرائیل د اپوزیشن مشر او پخوانی صدر اعظم یایر لاپین خبرداري ورکړي چې د ملي امنیت د وزیر دا ډول یو کتنه شي تاو تاریخوالي ته لمن ووهي. په همدې حال کې روغدي چارواکي او ویني شاهدان وایي د اشغال سوي لویدیز غاړي بیت لحم ته نږدې په تازه تاو تاریخوالي کې د اسرائیل پوځیانو د شخړې پر مهال د فلسطین یو ظلمکۍ وواژه. د اسرائیل پوځ په دې باب څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبی کوریا سره د ګډو تمریناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبی کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنگي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بلل ده. خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبري اعلانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
ان بدلی زه بدلی جته دښمنه د خواخیګانی دښمنه سوالې پلرونه دښمن سو یو دی بلورونه دښمن سوال او خیګان سره دښمن سوال تا یورګانو سره داسې دښمن سوال
بدل دی واده پایله مولوی افغان میرمنې څخه واوریدله. په بدل واده غواده ته وایي چې دوه کورنۍ خپلو زامنو ته خپلې لونه بدلوي، یعنی خور د ورینداري په بدل کې ودیږي. خو د خلکو په وینا ډیری وخت بیا دا ډول ودونه ښې پایلې نه لري. که یوه خوا لږ هم نارامه وي، هغه بله خوا بیا څو چنده ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکي زرمینه په خپله کورنۍ کې د بدل د واده بدې پایلې راته وایي.
تاسې دې بدل پاړه چې وویلې دي موږ په کورنۍ کې بدل سوی دي، مخ خپله بنځیو بنځای بدل سوی دي. هاته هغه خور ورور داسې رسېدلي، هغه بدلې دي چې یو د بل سره تر چړو رسېدلي دي، تر وهلو تر ځغلولو رسېدلي، یو په بلې وهل کړي دي، یو بل سره دي دښمنۍ اوس داسې سوي دي، یو خور ورور یو بل ته دښمن دي. بدلې زه بدلې ته دښمنه ده، خواخیګانې دښمنې سولې، پلرونه دښمن سو، یو د بل ورونه دښمن سول، او خیګان سره دښمن سوله، تا یورګانو سره داسې دښمن سوله. نو د بدل خو همدغه عوامل دي، څوک چې خور لور په افغانستان کې بدل کوي او د بدله په نامه باندې لور ورکوي زوی ته ښځه پې کوي، دغه عواقب څوک نه ګوري نه سنجوي. نو دغه عواقب وایي همدغه ده چې دوه دانې بدلې سي، د هغو په کات کې یو تا د ما د پلار له کوره خبره راوړه زی دلته کمه او زی له دې جوړه مال ته کمه، د بدلې سو دا کار ده چې یو له بل سره یوه وړه معامله وړه خبره ډیره غټوي، یو بل ته یې په زړه جوړه نه وي، یو بل ته سپکې سپورې وایي، یو په بل پسې یې کوي. نو هغه دغه پیښیږي چې کره کره غټیږي غټیږي، د دوو خورو تر منځ غټ غټ تاوتریخوالي رامنځته کیږي.
د بدل د واده په هکله خلک بېلابېلې ترخې کیسې لري. داسې هم شوي چې که یوه جوړه د ستونزو له وجې سره بېلېږي، هغه بله خوا چې خوشحاله هم وي بیا آرامه ژوند نشي کولی. د پغمان اوسیدونکي نرګس وایي چې بدل واده د څلورو کسانو په ژوند کې د خوښۍ په ځای خوابدي راولي.
بدل ډیر بد رواج ده، بدل کې باید هېڅکله څوک خپله لور ور نه کړي، د بدل په مقابل کې ځکه همدغه پیښې مونږ لیدلی دي چې ډېرې مشکلات یې راولاړ کړي دي او خلک په جنجالو کې سره اچولي دي. اوس که چېرته یو څوک خپله لور په بدل کې ورکړي، نو یوه کورنۍ له دوی له لور سره ظلم کوي مثلا، بیا دوی هم نو مجبوریږي چې دغه خپل انګور سره ورته کړنې وکړي، ورته عمل وکړي، ځکه چې دا خو وایي بدل ده. نو زما له لور سره داسې کیږي، نو باید تم داسې وکړي. مثلا که هغه یو څو شپې کوي دې ته مایتبه هم دومره شپې کوي، که هغې ته جامې اخلي دې ته هم اخلي، یعنی یو د بل په هغه کې سوځي دوی. څه دا ډېر بد رواج ده. خپل هلته په کلي کې زمونږ یوه انجلۍ هم داسې په بدل کې ورکړله، هغوی د ولور ډېر غوښته ترې، بیا دوی دومره پیسې نه درلودلې، نه شوی پوره کولی چې دغه ولور ورکړي. بیا دغو خلکو ته یې ویلې چې سمه ده، تاسو چې دومره پیسې نه سئ راکولی، موږ ته لور راکوي. نو ډېره کوچنۍ لور یې د 1500 کلو لور یې ورکړله د پیسو مقابل کې. بیا نو چې کله یې واده کړله، هر څه به یې ظلم بیا چې له هغې سره کاوه، دې سره یې ورته همداسې ظلمونه کول، ځکه وایي دا خو نو بدل ده. وایي که څه زما له لور سره کوئ، موږ به یې هم دوی سره کوو. یعنی هغوی ډېر تریخ ژوند ده، ډېر خراب ژوند دی، ده په ژوند کې خوشحاله نه دي، ډېرې ناراضه دي. او همدغسې ډېرې پیښې شوي دي، موږ ډېر داسې لیدلي دي چې په بدل کې ډېرې غټې غټې ستونزې رامنځته شوي. چېرته یو دواړه خواوې جوړ رانهسي، خبره طلاق ته ورسېږي، نو موږ دا بل نفر هم مکلف ده چې خپله ښځه طلاقه کړي، ځکه چې وایي دا بدل ده. وایي دا خو موږ ته غیرت کاریږي چې زمونږ خور ته یې طلاق ورکړه، زه هم باید تا ته طلاق ورکړم. نو ډېره بده رواج ده، دا رواجونه باید ونیسي.
کله خو داسې هم کیږي چې په بدل واده کې یوه خوا ماشومان وي او بله خوا ځوانان. بیا چې واده کیږي، هغه ماشومه جوړه چې د ژوند په خوږو او ترخو خبر هم نه وي، له سختیو سره مخ کیږي. د لغمان اوسیدونکي ناجیه د خپلو دوستانو په اکله وایي:
دغه د بدل موضوع چې کومه ده، دغه په اطرافي سیمو کلو بنډو کې ډېره زیاته ده. ما په خپلو سترګو وکتل چې دلته یوه کورنۍ ده، البته ډېرو ځایونو کې دغه کار کېږي، خو دغه یوه کورنۍ چې کومه ده، دې سره چې موږ ټول ځورېږو، دی نو داسې و چې دوی کله بدل وکړ، نو دا یو هلک او یو جنۍ، هلک زلمی او جنۍ پیغله، او دا بله چې وه نو واړه و دا دوه نفرې دوی بدل وکړه. چې کله دوی بدل وکړه دا څوک چې غټ و دا هلک او جنۍ دوی چې کله واده وکړه دوی سره دا واړه چې کوم و د دې هلک خور او دغه جنۍ ورور دوی واړه ول. نو دوی دواړه خو غټ و دوی واده وکړه. کله چې واده وکړه دا دوه ماشومان چې دوی دوی هم واده شو دوی هم واده وکړه. ځکه مشرانو ویلې چې دا بدل موضوع ده او سبا کوم خبره نه شي ځکه موږ پښتانه یو غیرت لرو نو پښتانه خو دې بې ځایه غیرت خوړلی دي. نو کله چې دوی واده وکړه دا واړه چې کوم دوی ته هم واده وکړه. کله چې دوی واده وکړه دغه جنۍ چې کله واده شوله لاړله دا خو واړه جنۍ و دا نو په څه پوهېدله دا بېرته په سبا چې و اول خو چې واده و ډېر بد وضعیت کې وژړلې حتی ټول زموږ کلیوال ورسره ډېر زیات وژړلې خفه و ورته. کله چې واده کړه په سبا باندې راغله خپل پلار کره. کله چې پلار کره راغله هغه خلک چې و بېرته ورپسې راغلل دې پسې او په وهلو باندې په ګواښ وګیر باندې دا جنۍ وایسته بېرته خپل کور ته وړله. حتی مور پلار ته یې بعدې خبرې وکړلې چې دا کومه سې لور دې روزلې ده دې ته یې نه کته چې دا وړه ده او دا په دې مسایلو به پوهېږي یا نه پوهېږي دا شیانو ته ارزښت ورکوي یا نه ورکوي. نو کله چې دا ویړه لالته مو ووهله ډېر بد وضعیت کې وه. په بله ورځ باندې چې و دوه درې ورځې هلته به یعنې په پایره به یې ساتله بند به یې ساتله چې یعنې دا لاړه نه شي. بیا یې راوستله راوستل بیا چې و دا جنۍ بېرته ووتله بیا راغله له خپل پلار کره. بیا چې راغله بیا ورپسې راغله بیا یې ووهله وټکوله. یعنې هغه دوه چې کوم و هغه هلک و جنۍ غټان هغوی چې کله واده وکړه د هغوی ښه ژوند جوړ و. کله چې دغه موضوع رامنځته شوه د دغه ماشومې له امله د دې دوه نورو چې ښه ژوند جوړ و د دې ژوند هم که څه هم واده یې په مینه کړی و خو د دوی ژوند هم د هغوی له امله تریخ شو او خراب شو. نو دغه مشکلات تر اوسه پورې د دې ستونزه حل نه ده. دغه وړې جنۍ په سر باندې د دوی جنګونه یې همیشه یو بل ته اختارونه ورکوي. نو دای په زور او کشو ګیر باندې دا وړي هلته او هغې ځینه بېرته دا جنۍ راځي یا هلته چې وړي هلته یې وهي یو لاس خپه یې کله ماتوي هلته دا قید ساتي بندي ساتي. نو د دغه له امله دا دوه نور چې کوم خوشحاله ژوند لره د دې ژوند هم د دې جنۍ له امله خراب شو. نو هیله لرم چې د دغه ناوړه دود او عمل مخه ونیول شي.
د کندهار اوسیدونکي شازیه به وایي چې په کندهار کې ځینې خلک نوې زیږیدلې ماشوم هم په بدل کې ورکوي.
بدل ډیره یو مشهوره موضوع ده خصوصا په پښتنو ټولنه کې ختیځو جنوبي ولایتونو کې د دوی لپاره یو نوې دود ګرځېدلې. د مثال په ډول کله چې په خپلوانو کې یو لور پیدا کیږي بیا یو ورور بل ته وایي کز ما لور پیدا سوزې تا ته په مخې در کوم یا په بدل کې در کوم. ان هغه پیدا سوي هم نه وي. بیا چې کله پیدا سي هغه کوچنۍ نجلۍ چې خپل د ژوند تصمیم نسي نیولی دوی یو داسې یو حالت کوي چې هغه د دې څخه مثال لس کلن مشر وي پنځه لس کال انداز پیش ما لیدلی دي. زه کله یوم کندهار جړی ولسوالی ته هلته زموږ یو سروې و یو انجلۍ د پنځه کلن انجلۍ پنځه ویشت کلن هلک ته نامزاده کړې وه یا ورکړی وه. په بدل کې مخکې له دې څخه دا هلک خپله خور یې دغې انجلۍ ورور ته ورکړی وه هغه مړه سوې وه. تایی پیښه وه سیلاب راغلی په سیلاب کې هغه ماشومه وه هغه ماشومه هغه مړه سوې وه. دوی ورته ویلي وه چې ته زموږ ښځه مړه کړې ده موږ په بدل کې څه څخه ښځه غواړو. نو بیا هغوی خپله لور ورکړې وه د پنځه کلنه ماشومه چې پیدا سوې وه دستي یې ورکړی وه. نو هلک پنځه ویشت کلن و د انجلۍ پنځه کلنه وه. نو دوی ورته وویل چې دا به مثال اوس دومره کوچنۍ ده د هلک د پنځه ویشت کال د نجلۍ چې دته غټیږي تاسې ورکوي دا خو د دواړو ژوند خرابیږي. دوی ورته وویل وایي هلک ویلی چې زه تر هغه وخته پورې بل واده کوم تر څو پورې چې د نجلۍ ما دپاره غټیږي. نو داسې ډېرې پېښې شته په خصوصا پښتنو ټولنه کې بدل موضوع یو عنعنوي موضوع ده. بیخي چې زه اوس درته وایم په اوسني نظام کې دومره ډېره سوې دومره ډېره سوې ده همدا اوس د اوسني نظام ځینې داسې کسان دي دا موضوع ډېره ګرمه ده.
د ولسی جرګې پخوانی وکیل سایمه خوګیانی وایي چې د ډیر وخت د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې هم کار کړی دی. د نوموړې په وینا هلته به داسې قضیه ډیر راتلې چې د بدل د وادل وجې بشمیر ستونزې رامنځته شوې وي.
یو سلسله ناوړه دودونه شته چې د هغې د جملې نه یو دا د بدل مسله ده. کله چې دوی خور لور ورکوي په مقابل کې د بل چا خور لور دوی کوي یعنی بدل کوي او دا بدل نو حتمان هیڅ کلم دوه انسانان په یو فکر نه وي دواړه مثلا کېدی شو خیر نه وي کېدی شي دواړه کورونه اقتصاد او رقم نه وي. نو حتمان کې وي خوشاله وي بل به خفه وي متاسفانه دا کیسونه به داس کېږي چې دا خوشاله هم د خفه د لاسه خفه کېږي. ډېر داس کیسونه ماشوم په بشري حقوقو کمیشن کې کار کړی دی. ډېر داس کیسونه مالدې دي چې خوشاله هم بېزیدي پلار کار ناست وي دا خفه هم بېزیدي خپل پلار کار ناست وي اولادونه بې شارکان بې سرنوشت دی په کلونو کلونو کورونه وران وي. نو ښه خبره دا ده سړی مثلا دا بدل او بد او دغه شان کې خپله خور لورنکي کوشش کوي چې خپل وای دي څوک چې مثلا چا سره خپلوي کوله چې مقابل کې بیرته بله جنۍ کور ته رانه ولي دا شایان دي چې مثلا په دې ټولنه کې لا اوس هم د ناوړ دودونو په شکل پات کې پزما په نظر باندې دې نتیجې خنوي.
د اسلام له نظره هم په بدل کې واده کول مناسب کار نه دی، ځکه هر هغه عمل چې انسانان له ستونزو او لانجو سره مخ کوي کول یې منع دي. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي نور الله کوثر څخه اورو.
د اسلام د شغار یا بدل چې یو انسان د بل انسان بدل شي او مهر په منځ کې نه دی، ته حرام وایي او جایز نه ده او لا شغار په اسلام ده. او دغه بدل چې د موږ رایج د افغانستان کې یو ته لور ورکي یا غبل لور ورکي یا دغه خور وکي دغه خور وکي یو جلی د بل جلی په بدل کې سي، دا اگر چې په شریعت کې کچیر ته مهر تعین سي او نور شرایط پوره حلال ده، ولې خه کار نه ده؟ دې عواقب ډیر خطرناک دي، دې عواقب ډیر زیات ظالمانه دي. په یوې خزې کې ظلم وسی په بل باندې ظلم کیږي، که یوې خزې باندې بن راشي دا بل باندې قصدن راولي، نو دا یو ظالمانه معامله ده. شریعت داسې معاملو ته خنه وایي. کولای شي چې دوستی مشترکه یوې خانه دوستی بل خانه دوستی داسې مشکل نه ده، ولې دا چې اوس د افغانستان کې بدل انتقامي بڑه اخیستې ده، نو دې ته موږ مشوره نه ورکو. او د شریعت لحاظ دې عواقب هم خنه بول دي، عواقب د شریعت لحاظ ناوړی عواقب بولو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې د بدل واده ځوانان او کورنۍ لګن ستونزو سره مخ کولې شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 24 41 شپږ سوه یو. دا و نننې خبرونه تر بیا هي چاري.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونې ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونې د ښځو او ماشومانو په ځورونې باندې خبرې کوو. دا چې ځورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره دی افغان حقوق و عبدالسبحان مصبا. مصبا صاحب، که چیرې دا راته ووایي چې ځورونه یعنی څه؟
زیاته مهربانی. ګوري، زاورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي، یو چاته آزار ورکول دي. او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامي یا ناکلامي زاورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسماني وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بی احترامي وشي، دغه په ټوله کې زورونه ده.
مس پاسب، د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
خانو، زورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي. فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې زورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، غوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې زبرونه ده. هغه هم د موږ تاسو په ټوله نه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې زبرونې انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده، او نارینه ځانونه مرد سالار بولي او حاکمان بولي، نو په دغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې ترڅنګ بي سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کوم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا د فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کېږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطحه باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان ځورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د ځورونې په اړه څرګندې مسپاسې کڅنګه؟
طبعا د زوراوو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه ډیر په خوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډیر په خوانه یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار او اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا زوربونه دا ټول په جرم یې ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې، د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطحه باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د زورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي، چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي، د بشر د حقوقو کومه شورا چې ده په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي، دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موردو باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکم ده، او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د همدغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په 3 ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې او ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت دی خزو لپاره یا دی ماشومان لپاره خاص قانون نافذه ده، او په دی قانون کې په 3 ماده کې دسی بحث راغلی چې که آزار و اذیت په هر وسیله وسی، دی ویلو په واسطه وسی، دی حرکت په واسطه وسی، دی لیکنې په واسطه وسی، چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسوي، یا هم د ډار او ناامنۍ عامل شي، یا هم روحي او جسمي فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې د اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي، په انزوا کې راشي، نو دا جرم ګڼلی ده. د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولی دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذ دي. که چیرته دغسې حرکات رامنځته کیږي، نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه
امس ما سب کپی وی ټولنه کې خزی او ماشومان زبرول کې یعنی زبرونه موجود وي دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوي؟
خا لکه څنګه چې زبرونه اوس په شتو قوانینو کې جرمی مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول د دې سره دی چې دا د عدالت درسره موضوع ده ولې د دې تر څنګه د اصلاحات په معنا هم د ټولنې د اصلاحات نو تبن په ټولنې کې کچیرته د آزار او اذیت مسله مطرح کیږي بیا په دې صورت باندې بی عدالتی او بی عدالتی کې ټولنه د خپل منفی مسیر خواته ځي او قدی را منست کیږي محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه را منست کیږي په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده او کچیرته د آزار او اذیت پر بنسټ باندې د دې د ته اړکیږي چې په کور کې ني نو دا تبند محرومیت د ازادۍ ده د کغه د کار ازادۍ ده او کلي نور حقوق محدودیت او یا هم د محرومیت مسله ده نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده بی عدالتي ده او په هر ظلم کې په هر ټولنه کې بی عدالتي کېږي تبند په هر ټولنه کې ستونزه را منځ ته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي
مس په سبب چې په ټولنه کې خزیا او ماشومان ونه زبرول شي یعنی د زبرونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي
خا د زبرونو د مخنیوي لپاره مختلف لارې ممکن دي یو خو حقوقي مبارزه ده چې کچیرته مرتکبین سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي په عدالانه توګه د دې تر څنګه د عامه پوهاوی موضوع ده په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حق له زیات شي د ملایمو مان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري مور پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندې کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډیر زیات نقش لري او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي نو د لارې دي چې په واسطه باندې د آزار او اذیت موضوع یا د زورونې موضوع راکمیدای شي
ډیر زیاته مننه کوم کور ودان مسباسب
الله تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ
قدر من دوستانو تاسو دی عبد سبحان مصباح افغان حقوق پو خبری د خزو او ماشومانو د زبرونه په اړه واوریدي داوته دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاس ته مډاله کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کو تاسو ټول په لاس بارو خو وخت ولرئ
زمانی نا زمانی نا زمانی نا زمانی نا